السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2019 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه دا ملیحه میرزا دیم او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامی مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له نجیبا میرا.
په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن هم روان دی. مولانا فضل الرحمن وایي بې د عمران خان له استعفا بله لاره نشته. وزیر اعظم عمران خان نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانیسته وکړه او جرمنیان نن د برلین دیوال د غورځولو 150 کلیزه په شاندارو مراسمو لمانځي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن په 10 ورځ هم روان دی. د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا پر حکومت سختی نیوکې وکړې او د مذاکراتو لپاره شرط وړاندې کړ
کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی آتی جاتی رہے.
د حکومت مذاکراتی ڈلا دل تزی راضی خو هغوی نه زموږ په خبره د پوهېدو صلاحیت لري او نه هم زموږ دریس په سمه توګه حکومت ته رسول شي. نو ځکه مورته ویلي چې بیا کله دلته راځئ نو د وزیر اعظم استعفا هم له ځان سره راوړئ، خالی لاس مه راځئ.
تو استعفا لے کر آو، خالی ہاتھ نہ آیا کرو.
اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان د تیر کال په انتخاباتو کې په ټګۍ برګۍ اقتدار ته رسیدلی، نو ځکه یې دوی نه مني او ترېنه د استعفا غوښتنه کوي. خو حکومت او الیکشن کمیشن بیا وایي هغه ټاکنې رڼې وې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانیسته وکړه. دا لاره سکھ زیارت کوونکو ته د سهولت ورکولو په موخه پرانیستل شوې ده. اسلام آباد سکھ زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. وزیر اعظم پر دې مهال په خپله وینا کې داسې وویل،
مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے.
زاہل ملیم چې دا شروعات دی که خدای کول داسې ورځ به راځي چې د هند سره به مو اړیکې هغه سوي لکه څنګه چې پکار دی. خو درېغه چې د کشمیر مسله په وخت حل شوی وای.
کشمیر کا شروع میں مسئلے کا حل ہو جاتا.
زرګونه سکھ زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگھ، فلم ستوری سنی دیول او پخوانی کرکټر نجوت سنگھ سیدو هم شامل دي پاکستان ته رسیدلی دي. منموهن سنگھ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سکھ ورورولۍ لپاره تاریخي او مهمه ورځ ده. په کرتارپور کې د نومبر په 12مه د بابا ګورو نانک د زیږون 1550مه کلیزه لمانځل کیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر لیږدول کیږي. د هغه لور مریم نواز وای ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې هولې کمی دی او علاج بهر ممکن دی. د کورنۍ چارو وزارت وای د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لری کولو درخواست ورته شوې ده. له تیرې سمودی رئیس نواز شریف د داسې ناروغۍ سره مخ دی چې په وینه کې د هولیو یا د پلیټلټس کمبود تر سترګو کیږي. جرمنی نن د برلین د دیوال د غورځولو 150 کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. دا ورځ د اروپا په معاصر تاریخ کې د یاد وړ ګڼل کیږي. د 1909 کال د نومبر په 9 نیټه د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ ولاړ دیوال چې د برلین د دیوال په نوم شهرت لري غورځول شو. په تیر یو اونۍ کې یوازې په برلین کې په دې اړه د 200 په خوښه کې دستوري شوې دي. په دغو دستورو کې د برلین په مرکزی سیمه کې پر یوې ودانۍ د هغه انځور نمایش هم شو مل دی چې زرګونه خلک پکې د 155 کیلومتر دیوال په نړولو کې برخه اخلي. تمه ده چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یادغونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر شتنمایر او وزیر اعظم انګیلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیر ورځ ته راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وشل شوي او 1500 پورې نور بیا شوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچا 15.9 ښودل شوې وه. نننی راپور پس له هغې خپور شو چې د لرې پرتو 80 کلو کې امدادي کاروایی سرته ورسېده. دې زلزلې په مشرقي برخه کې آذربایجان صوبه سخته ځپلې ده. د راپور له مخې 28 کسان په روغتونونو کې د درمل لپاره بستر شوي او نور معمولی ژوبل شوي ول چې د لومړنیو طبي مرستو نه پس کورونو ته استول شوي دي. په تاجکستان کې سرچینو مشال رډیو ته ویلي د نومبر په 6مه د دغه هیواد د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې 2 امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینه دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسمزاده او یو پولیسات عزت الله لطیفوف د نومبر په شپږمه هغه مالو وژل شول چې د داعش سغدریزي ډلې شلو کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. چارواکو لومړی وویل چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. دوی ویل چې پنځلس سغدریزي وژل شوي او پنځه نورې ژوندي نیول شوي، خو ځایي چارواکو په دوشنبه کې مشال رډیو ته د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه پنځه نور د پولیس ساتونکي په دې حمله کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د داعش سغدریزي ډلې د جمعې په ورځ په یوه انټرنیټي اعلامیه کې د دې حملې ذمواري ومنله او ویل چې داعش غړو د تاجکستان لس پولیس ساتونکي وژل دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت د جمعې په سهار ویل چې حمله د داعش غړو کړې وه چې ډیری تاجکستانیانو او له افغانستانه دې هیواد ته وړېدلي وو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج زهیر نه د کرنسیو بی او د سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه پنځوس روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل نهه نوي روپۍ پنځوس پیسې او په دوه سوه روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ شپېته پیسې او په یو سل دوه اویا روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په دوه سلویښت روپۍ شل پیسې او په دوه سلویښت روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په یو سلویښت روپۍ شل پیسې او په یو سلویښت روپۍ پنځوس پیسې. یو افغانی په یو روپۍ نهه نوي پیسې اخیستل کیږي او په دوه روپۍ دوه پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اته شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږویشت او کم نه کم دولس، بنو کې اتویشت او یوولس، ژوب کې شل او پنځه، او کوټه کې به زیات نه زیات ولس او کم نه کم درې ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت دوام لري. په پاکستان کې د پولیو یا ګزر ناروغۍ دوه نور کیسونه ریکارډ شوي چې ورسره په روان کال کې یې شمیر دوه اتیاو ته رسیدلی. وجوهات یې څه دي؟
پولیو ورکر دوی چې هغې ته په زرګونو تنخواګانې میلاویږي، دغې او هغې به جعلي مهم چلو په زرګونو کیسې داسې چې هغه ورته رپورټ شوي هم نه دي.
دا خیبر پختونخوا په بنو کې د وکیلانو ټولنې تر سوري لاندې د جنسي زورونو په اړه د پوهاوي غونډې حال درکو
چې دا هیرسمنت ری په اسیډټیک ا دې شې دا اویرنس سیشن په دوشي یونیورسيټي شه مارکس دی پورا هیرسمنت کې جی د میش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولې خلک دی پورا.
د مومندو پړانګار اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د مومندو ډیم لپاره ځمکې ورکړي خو تر اوسه پورې معاوضه ورته نه ده ورکړل شوې.
یو خو خو سیلابونه ویوړو توسم کورونه ځان له ساتنه کوم سره ګورنمنت د بورو په امداد نه لري. هغه په کې دیګیو بل خورا باندې تاسو دار اوسته نو مهرباني وکړئ چې په یو شیل شي نیر پرې غاړه شي.
مشال ریډیو تر پای واوره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي حکومتي مذاکراتي کمیټه ته ویلي دي چې کله هم خبرو لورزي نو د ځان سره دی د وزیر اعظم عمران خان استعفا وروړي ګینی د خالی لاس ورتلو ضرورت نشته. بل خو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټه مشر پرویز خټک پرون د قومي اسمبلی غونډې ته ویل اپوزیشن جمهوریت او قانون نه مني. د دغه خبره کې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن د اسمبلی ته ورولي چې دوی سره مذاکرات وکړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
د نومبر په اتمه ماخوستن ناوخته د ازادي مارچ ګډونوال چې د تیرو نه ورځونه د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر های وې موجود دي، تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل 13 ورځې هم ویلی وو چې نه خو حکومتي مذاکراتي کمیټي د دوی په دریس پويږي او نه غوښتنې خپل مشورولې ته درسوولو جرأت لري. نو ورته دا پیغام ورکوم چې بیا کله هم زمون خواته راځي نوزان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم راوړي، ګنې خالی لاس راتللو ضرورت نشته. زمانم چې د پاکستان فوج ډېری قربانیانی ورکړي دي او د اختلافاتو باوجود منګ تردا تمه لرلا چې په دې ملک کې به امن راولي. زه دا هم ویل غواړم که زمنګ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې د هدف هم نشو ترلاسه کولای. زمنګ په مشرانو ملګرو او کارکونانو ځان وژن کې بریدونه وشول او په یو یو حمله کې دیرش کسان وژل شوي دي. نو دا قربانیانی منګ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. منګ بالکل هم دا قربانیانی دې لپاره نه وي ورکړي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټي د نومبر په 14مه او 15مه د اپوزیشن رهبر کمیټي سره په اسلام آباد کې دوه واري مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. بلخو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټي مشر پرویز خټک پروند جمعه په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل دوی د درغلي خبرې کوي. موږ هم د درغلي خبره کړې وه خو موږ اول الیکشن کمیشن ته لاړو، عدالت ته لاړو او اسمبلی ته هم راغلو خو چا زموږ خبره وانه وریدا. اوس مولانا صاحب وایي دا جرګه د وخت تیرولو لپاره وه. نو زه ورته ویل غواړم چې او موږ به وخت تیرولو لپاره درتللو، تاسو څه کولی شئ؟ د دوی دا تماشا به نوره چلیدو ته نه پرېږدو ځکه چې داسې دا ملک نشي چلیدلی. په پاکستان کې دوی جمهوریت او قانون نه مني. زه اپوزیشن ته وایم چې تاسو د جمهوریت خبره کوئ نو ورشي او مولانا صاحب اسمبلی ته راولئ، بیا موږ سره خبرې وکړئ. د یادونې دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 13مه اسلام آباد ته را رسیدلی دی، د حکومت نه ځینې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي.
په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت نن لسمه ورځ ده. خو د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن پرلتوالو ته د وینا پر مهال په خپل بنیادي نکاتو سربېره ځینې نورې غوښتنې هم کړې دي چې مهمې یې د لادرکه کسانو راڅرګندول او د آزادې عدلیې برلاسي توب دی. دا چې مولانا فضل الرحمن له دغو اضافي غوښتنو نه څه ترلاسه کول غواړي احمد شاه اعظمي یې په اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1 له څلورو بنیادي غوښتنو سره پیل سو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات لسره کول، سیاسي بندیان راخوشي کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمن هر ماښام پر لتوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو څلور بنیادي غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 وویل چې لادرکه کسان دې را خوشي کړل سي او که تورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 وویل چې د یو اړخیزه احتساب عمل دې ودرول سي او عدلیه دې آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات څېړي چې پوز په خپه کیږي.
هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چرته هغه سره کلر ډېر طاقت هغه سره کوم وي نو دوی هغه طاقت چیړي او چیړي دي لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې که ته زمونږ خبره دې وخت کې نه منلی کېږي نو ستا هم چې کوم دې وخت کې کوم اختیار دی چیرم.
مولانا فضل الرحمن پر لطوالت د وینا پر مهال د آئین د برلاسي توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځلې تکرار کړې چې باید یوه عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1993 کال آئین سره سم په خپل حدود کې وسی. بلخو د پاچا خان پونتن 400 ښوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمن ځکه نوري غوښتنې رامخته کوي چې خالي لاس ولاړ نه سي.
که ته پر یو خبره پکې نښتی وو چې سپا هغه بیا نه کېدو زور نه نیو نو بیا لګره درنې به داسې مقصد نه پاتې کېدو. نو درنې د ساتلو دپاره حکومت د فشار د برقرار ساتلو دپاره ما خیالي دا ټولې خبرې ضروري دي. دا په وخت وخت او مولانا چې کوم ټیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړې چې بلکې دا موږ نور سیوا کوو، دا د حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا غنی چې په دې هیواد کې د واک لوی سرچینه پوز ده نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راځي کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشي دي چې پوز دې له دې پروسې لري وساتل سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
په پاکستان کې دا وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د اپوزيشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلو په داسې بیلابېلو مقدمو کې بندیان دي چې دوی یې بې بنیاده بولي. په عین حال کې واکمن تحریک انصاف د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې چې دوی ته له بهر هیوادونو د ورغلو چندو په اړه د پلټنې نه کیږي. قانون پوهان وایي له بهر پیسې ترلاسه کول یو جدي مسله ده او که چېرې په سمه توګه پلټنې وشي او دا پیسې د پاکستان له قانون سره سم نه وي ترلاسه شوي نو تحریک انصاف یې ډېرې سختې نتیجې هم لیدلی شي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف د نومبر پر 8 نیټه د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړی دی چې د انتخاباتو کمیشن دی د دوی د بارنیو چندو په اړه تحقیقات نه کوي. دا له هغه وروسته ده چې یاد ګوند لومړی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړي درخواست کې دا غوښتنه کړې وه خو د یاد ادارې لخوا رد شوې وه. قانون پوهان وای پر اپوزیشن ګوندونو چې کومې مقدمه روانې دي د هغوی زیاتره مقدمو پرتلا پر تحریک انصاف پورې سوی د غیر قانوني پیسو ترلاسه کولو تور جدي دی. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
الیکشن رولز په مطابق اسټس چې کوم دی ډیکلیئرډ کړي په غنا زیاتې اسټس خو خاطر افاین فاندینګ دی وی چې موږ ته د دې سورس نه فاندینګ شوه دی او هغه فاندینګ سورسز نورې وی یا فاندینګ نور شوه نو دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې وزیر اعظم لکه چې کوم آرټیکل دروش په تو دریش په تر ساده کو امین نشي پاتې کېدلای نو چې ساده کو امین نه دی به خامخه په دې څوکۍ باندې نشي پاتې کېدلای.
د اپوزیشن ګوندونه که څه هم عمران خان او د هغه په ګوند کې شامل یو شمیر شتمن کسان په درغلي تورونوي خو په عین حال کې دا تور هم پوری کوي چې د هغوی پر ضد هیڅ تحقیقات نه کیږي. ایډوکیټ شاب خټک وایي نه د اپوزیشن ګوندونو دا تور بې ځای دی او نه په پاکستان کې د حکومت له اړخه د اپوزیشن ځپلو عمل په لومړي ځل ترسره کیږي.
دلته د پیپلز پارټي حکومت پاتې شوی دی نو هغه هم خپل مخالفین همیشه د دیاب د ذریعې سره د هغې خلاف کاروانې کړي دي او دغسې د نواز شریف چې کله حکومت و هغې هم دغه طریقې کړي دي چې د خپلو ملګرو د کرپشن کیسونه دباو کړي دي او په مخالفینو یا په اپوزیشن باندې چې کوم کیسونه وغیره زور ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د اپوزیشن ګوندونه د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان پرلت للارې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه یوازې دا هڅه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان وساتي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ دوه نور کیسونه ریکارډ شوي دي چې ورسره روان کال د دې شمیر 280 ته رسیدلی دی. د پولیو پروګرام لپاره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سینیټر عائشه رضا فاروق مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیو پروګرام کې درغلو او ناسم انتظامی چارو له وجې د پولیو پرنز کابو موندلو هڅو ته زیان رسیدلی دی. دوی ویل د هغو چارواکو پر ضد دې کاروایي وشي چې په وخت یې د پولیو ضد جعلي کمپین کړی وو او د کیسونو پټولو کوشش شیکړو. خو د صحت وفاقي وزیر ویان دا خبره رد کړې ده. نور تفصيل ګلای از راکوي.
په خبر پښتونخوا کې د پولیو پروګرام یو چارواکي د نوم نخ پرولو پر شرط د نومبر پر 9 مشال اړې ته ویل چې د پولیو P2 وایرس پټولو هڅې شوې دي چې له وجې د پولیو نوې کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه چارواکي ویل باید دا کیسونه په 24 غنټو کې رپورټ شوی وای. د پولیو یا ګوزن ناروغي درې قسمونه دي، په دې کې P1 P2 او P3 دي خو تر ټولو خطرناک P2 دي. که څه هم په 2014 کال کې پاکستان په رسمي توګه د پولیو ناروغي P2 ختمېدو اعلان کړی وو خو اوس د پولیو پروګرام چارواکو د دې پټولو کوشش کړی دی. چارواکي دا هم ویل چې د دې ترڅنګ د پولیو پروګرام کې په قومي او مقامي کچه درغلي هم شوې دي. د پولیو پروګرام لپاره د پخوانی وزیر اعظم سلاکاري سینیټري عائشه رضا فاروق مشال اړې ته ویل حکومت دې پر دې معاملې د سیاست پر ځای د ناروغي په ختم ولو زیادہ توجہ ورکڑی.
حکومت بالکل کور اپ کر رہی ہے اس میں جو کیسز.
حکومت د پولیو P2 وائرس ناروغانو د پټولو کوشش کوي. پدې کې دا خبره مهمه نه ده چې کیسونه مخې ته راغلي، باید حکومت پر وخت اقدامات کړي وي. پدې کې وخت ضایع کړل شوی دی، دا فکری بے معنی ده. حکومت ته پکار ده چې د دې معاملې پلټنې او ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړل شي.
جو لوگ اسے ملوث تھے ان کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے.
سینیٹر عائشہ رضا په داسې حال کې دا خبره کړې چې په دې رستو کې د پولیو پروگرام لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا له عہدې لرې کړل شوی وو او د هغه پر ځای ډاکټر رانا صفدر ګمارل شوی. په پیښور کې د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید مشال لري ویل چې د پولیو پروگرام کې ډېرې زیاتې انتظامی ستونزې موجود دي او د دې ناروغۍ لپاره فنډونو کې درغلې هم شوې دي.
پولیو ورکر دو چې هغه ته پزرګونو ته خاګان ملاويږي دا هغه به جالي مهم چلو اغي بالتا چې کوم دې د ماشومان له نه خوله غولې په کوټه باندې او پریکارت کې بیره اوسه چې دا پولیو ویکسین ورکړې شو خو په حقیقت کې با آلتا ویکسین نو تقسیم شوی دا خو سر دوه درې کیسه دا سره حالات دا چې پزرګونو کیسه دا چې هغه څه پر رپورټ شوی هم نه دي نو زما په خیال کې کوم دې نو ټوله مسله چې کوم دا هغه د انتظامی نہلی نہلی کمنگ اجلاس میٹنگ تو گرو نو روزانہ کل ڈپٹی کمشنر میٹنگ دے کر وزیر صحت اتا چے وزیر اعظم ہم پمیاس کے وزن میٹنگ کئی دیر پر خصوصی ٹاسک فورس جوڑ شوے دے
خبریال تاریخ وہی زیادہ کڑا چے د پولیو کار کون کو سما روزانہ ہم نہ دشوی چے ل وجی د پولیو زت واکسین خرابی گی خدا صحت وفاقی وزیر ڈاکٹر ظفر مرزا ویان سجاد مشال ریڈیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړ او ویل چې حکومت چری هم د پولیو ناروغانو شمیر پټولو حسن نه کړی او نه هم په دې پروګرام کې درغلی شوی. دوی ویل چې د پولیو په ناروغي سیاست پکار نه دی خو په پاکستان کې د پولیو پروګرام باوجود تر اوسه پورې د پولیو ناروغانو شمیر دوه او تیاو ته رسیدلی دی چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پنځو بجو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په واسطه د جوړو شو ویډیو غانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت کوشش کوي چې دا مسله خاموش کړي. دی وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ به په یاد پوهنتون کې پراخ احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي کو راپور تکړه غوښتنې او نه منل شوې نو د کوټې تر څنګ به په ضلعو کې هم احتجاج پیل کړي. خو حکومت وایي د مسلې ته پام کړی دی او پلټنې کوي. د صوبایي حکومت ویان وایي دوی نه یوازې دا مسله جدي اخیستې ده بلکې په ټوله صوبه کې د میرمنو د ځورول کېدو پر ضد ګامونه اخلي. پوروال کاکړ په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
په بلوچستان پوهنتون کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو پر استازو جوړه جرګه وایي حکومت هڅه کوي چې په یاد پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو سوو ویډیوګانو مسله هیر کړل سي. دوی وایي پر دې مسله یې له لومړۍ ورځې احتجاج کړی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي چې د دې ویډیوګانو په جوړولو کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته سزا نه وي ورکړل سوې. د زده کوونکو د سازمانونو پر استازو د مشتمل طلبا ایجوکیشن الاینس یو مخکش کبیر افغان د خپل غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل
موږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي او دا هغه کوم خلک د ټیم کوم اوس ماتل شوی دي هغه دین گرفتار شي دا وو خلاف دی فایر وایس په دې سکندل کې خلک تشکاره تو د ملويستي ټول انډستري غوا د خلک غوا د استادان غوا د ټول د انډستري ملزمین غوا دي.
کبیر افغان ویل چې پر دې غشتونو د صوبې ټول سیاسي تنظیمونه په یو خوله دي.
پدې کې موږ بلوچستان سګنایزیشن پجار بلوچستان سګنایزیشن دی پدې کې پښتون سټون فیډریشن آزاد دی هزاره سټون فیډریشن دی بلوچستان سیکشن کمیټي دا جمعیت طلبه اسلام نزیات دی پښتونخوا سټون سګنایزیشن دی پیپل سټون فیډریشن دی او انصاف سټون فیډریشن پدې کې زموږ سره تر اوسه دا تنظیمان ګډ دي او موږ له یو پلیټ فارم د دې خلاف د خپل احتجاج روان کړی دی.
نوموړي وویل چې که غوښتنې ونه منل سوې نو هر سازمان به پر خپل سیاسي ګوند غږ کوي او د احتجاج لړۍ به د صوبې ټولو ضلعو ته غځوي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا مسله جدي اخیستې ده په دې اړه یې پلټنې روانې دي او چې هر څوک پکې په ګوته سي نو سزا به ورکوي. د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د داسې پیښو مخنیوي د دوی د حکومت لومړیتوب دی.
ایف آئی اے جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے
د تحقیقاتو فدرالي اداره اف ای ای د دې مسلې پلټنی کوي. هغوی یو ریپورت عدالت ته وړاندې کړی دی او عدالت یې ګوري. په دې اړه نور تحقیقات هم روان دي او چې تفصیل یې راشي نو عدالت به ښکېلو کسانو ته سزا وروي او ټولو ته به سزا ورکول کیږي.
دا له هغه وروسته دا چې په اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې چې د احتجاج کوونکو په وینا په پټو لګول سوو کیمرو اخیستل سوي وې. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال له دندې لرې کړی و او د دې مسلې د پلټنو اعلان یې کړی و. جاوید اقبال او د پوهنتون انتظامی نه یوازې په داسې څه کې لاس درلودل رد کړی و بلکې دا مسله یې تش د پوهنتون د بدنامولو هڅه بللې وه.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگه ولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور که دا سهار نه او پا کابل که تنی لگیش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بنو کې د وکیلانو ټولنې راه تر سوري لاندې د جنسي تیریو زورونو او تیزابي بریدونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي یو غونډه شوې. په دغه غونډه کې د تعلیمي ادارو ښځینه او نارینه او زده کوونکو سیاسي او سماجي خلکو ګډون کړو. د وکیلانو د اتحادیې مشران وایي د جنسي تشدد او زورونې ښکار خلکو لپاره به وړیا مقدمې چلوي. عمر وزیر رپورټ لري.
ضلع بنو کې د وکیلانو یوې ټولنې راه د سیوري لاندې جنسي تیری تیزابي برید او زبرونې د مخنیوي په لړ کې په ولس کې د پوهې پیدا کولو په غرض یوه غونډه وشوه چې پکې د بنو پوهنتون نرینه او زنانه زده کوونکو او نورو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړ. د ټولنې منتظمینو په وینا دوی غواړي چې جنسي تیری او زبرونې د مخنیوي په لړ کې خلکو ته پوهه ورکړي او د متاثره کسانو وړیا مقدمه کړي چې ورته انصاف ورکړل شي. د سیمینار یا غونډې مقصد په اړه د بنو سره تعلق لرونکي د ټولنې مشره نتاشا سومن وایي
بانی عوام شه یوت چې کوم د میژل پېښې مش اویرنس پیدا کی هریسمنت چې کوم د بیا کنورت شي ریپ دا باندې کوم د سټوډنټس دی دا خپل حق دی پوره مخ شټل غوړي سه غلط کې مخ به آ پټای چا سره چې غلط شوی وخت خو انصاف ضرورت ده. سو بیسیکلی همدا سیشن چې کوم وو چې دا هریسمنت ریپ او اسیډټیک ادي شي دا اویرنس سیشن پیدا شي یونیورسيټي شه مارکس دی پوره هریسمنت کې جی د مش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولي خلک دی پوره چا سره ریپ شووي هریسمنت نه تیر شوی دی.
نو ما وړې وای د جنسی تیری او زورونې ښکار خلکو دوی وړیا مقدمه کړي چې هغه یې تا انصاف ورسوي څوک چې د مختلفو مشکلاتو په وجه لاسرسی نه لري. د بنو پوهنتون زده کوونکي آرو بایمن خان وایي دغه شان غونډې زیات ضرورت لري چې دوی پر دې پوه شي چې څنګه ځان د زورونې وژغوري.
سیشن چې دی ارینج کړو هغه مو اٹینډ کړو هراسمنت ریلیټډ بینګ ا فیمیل مو د پر د ډیر فروټفل و ځکه چې دغه شی مو ته د پتو چلل چې هراسمنت اگینست کیم کیم چې کیم لاس دی هغه مې کنټری شي ایگزیست کوي او سرنګه هغه حکومت یې امپلیمنت کوي شي یا مې هغه ایکسرسایز کوي شي فیمیل ته بچار دو چې دی د پتاوی چې سرنګه مې خپل رپورت لانچ کوي شي مې ته فردر انتظار وچ داسې مزید دی چې داسې سیشنز موږ ته ارینج کی چې انفارمټیو وي.
د وکیلانو ټولنې یا اتحادیه مشره نتاشا سومن پوینا روان 2019 کال جنوري نه تر جون اولوش په ګومیاشتو کې یوازې مشومانو سره د جنسی زور زیاتې تر دیار لسو پورې کې سونه مخې ته راغلي چې د نوموړې پوینا زیات شمیر کې سونه نور داسې هم دی چې ریپورت شوی نه دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماخام 5 بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه لنجیبا مې راوړو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانیسته او کړه. دا لاره سیک زیارت کوونکو ته د سهولت ورکولو په موخه پرانیستل شوه. زرګونه سیک زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ، فلم ستوري سنی دیول او پخوانی کرکټر نجوت سنگ سیدو هم شامل دي. پاکستان ته تللي اسلام آباد سیک زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلو اجازه ورکړې ده. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د آزادۍ مارچ په لړ کې به احتجاج دوام ولري او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره هله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده وي. حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کیدای شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر لیږدول کیږي. دغه لور مریم نواز وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې هولیې کمې دي او علاج یې بهر ممکن دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوی دی. جرمنی نن د برلین د دیوال د غورځولو 30مه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل. په تېره یوه اونۍ کې یوازې په برلین کې په ډېره د 200 په خوښه کې دستوري شوې دي. تمه ده چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یاد غونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیره ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 520 پورې کسان بیا ژوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچا 15.9 ښودل شوي. په تاجکستان کې سرچینو مشال ته ویلي د نومبر په 6مه د دغه هیواد د ځواکونو داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې 2 امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینې دوشنبې کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې 2 افسران وژل شوي دي. داعش د برید ذمواري منلي او وایي د تاجکستان لس پولیساتي وژلې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنیو مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې په پاکستان کې د پولیو د رنس په مسله لیکلي. اوی د هیواد کې د 2 لسیزو راهیسې د پولیو د مخنیوي پروګرام د ادارې یا مالی درغلیو نه پاک او په سم ډول را روان وو او دا رنګ به د پولیو څاڅکي هم په وخت ورکول کېدل او د پولیو هر کیس به په ګوته کېدو. ادارې وایي خو د روسیو کې په دې کې هغه وخت لانجه رامنځته شوه چې ګارډین نومي اخبار د پاکستان په چارواکو تور پورې کړو چې د پولیو خطرناک جراثیم P2 د نړیوالې مرستندویا ادارو پټ ساتلې دي چې اوس هم په پاکستان کې شتون لري. ادارې وایي دا P2 جراثیم چې په پاکستان کې په کال 2014 کې ختم کړی شوی وو. خو یا د اخبار خپل رپورټ کې وایي چې په اسلام آباد او د امیر کې د دې کیسونه راښکاره کېدل. دا ښایي چې پاکستان کې اوس هم د پولیو دا جراثیم موجود دي. خو د وزیر اعظم عمران خان د پولیو لپاره صلاحکار بابر بن نتا چا چې د روسیو کې استعفا ورکړي هغه له نړۍ نه دا جراثیم پټ ساتلې. ادارې وایي اوس چې د P2 دا خبره خوره شوه نو د حکومت نه هم یو څو پوښتنې جوړیږي. لومړی دا چې دوی به څنګه په دې پروګرام کې شفافیت راولي او دا رنګ باید چې بابر بن نتا هم مخې ته راشي او هر څه روښانه کړي چې ولې یې په پټه د P2 جراثیمو په ضد مهم چلولې او ولې یې دا هر څه پټ ساتلي وو. ادارې اخر کې وایي اوس هم وخت دی چې څنګه پاکستان وړاندې د پولیو ضد اقدامات په خشن ترسره کړي وو په کار دی چې اوس هم په هغه جذبې سره مخ په وړاندې لاړ شي او پاکستان له پولیو پاک ملک جوړ کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپنه خپلې ادارې کې وایي قانون سازي ډېره ښه خبره ده خو باید چې په یو طریقہ وکړی شي. ادارې وایي د زیارت په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې حکومت د اپوزیشن د شور او احتجاج باوجود 9 صدارتي ارډیننسونه او 11 بیلونه منظور کړل او په دې اپوزیشن ته د بحث موقع هم ورنکړې شو. د کومي رسټ چې اپوزیشن غړي او رسنیو ته ویل د حکومت رویه غیر جمهوریت ده او د دې قانونونو سره سره به سپیکر او ډیپټی سپیکر هم چیلنجوي. ادارې وایي پارلمان یو معتبر او اهم اداره ده چې د ملک لپاره قانونونه جوړوي او په دې کې د قانون پاس کولو خپل لار ټاکل شوی او کو وکتل شینو ځینی وخت صدارتي اډیننسونه پاس کول ضروری هم وی او دا سه غیر آئینی عمل هم نه دی. خو د دې حتمی منځوري د پارلیمان د بحث وروسته ورکول کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومس مجلې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن احتجاج څخه کتنه کړې ده. بلخوا فورن پالیسی مجلې د کشمیر د ځانګړي حیثیت تر ختمېدو وروسته د کنټرول په کرخه د هند او پاکستان ترمنځ په ترنګلتیا لیکنه کړې ده. د دوانو لیکنو مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو ازادۍ مارچ په اسلام آباد کې یو هفته پوره کړه. کچو هم د احتجاج د لبنان او عراق په څیر د ټول هیواد خلک نه دی راوچت کړي، خو په واقعي تر راتلو وروسته د لومړی ځل دی چې وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن له لوري د یو سخت چیلنج سره مخامخ شو. د دې ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو لپاره هم یو امتحان جوړ شوی چې د عمران خان د تمبولو لپاره تر کومه حده د جمعیت علما اسلام ملاتړ کوي. حکومتي کمیټه او اپوزیشن هر ورځ ملاقاتونه کوي او وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې د څوکۍ پر بایللو غوسه ده. مجله لیکي له دې وړاندې داسې فکر کېدو چې د مذهبي ګوندونو خلک سرکونو ته د راوستو تر شا پوزوي، خو په دا ځل احتجاج کې دغه عنصر نه تر سترګو کیږي. پوز د عمران خان ملاتړ کوي او دې کار د اپوزیشن لوی ګوندونه په دې مجبور کړي چې د مولانا فضل الرحمن سره ودرېږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د هند لخوا د کشمیر د ځنګړي حیثیت تر ختمولو وروسته د کنټرول پر کرخه ترنګلتیا زیاته شوی. د هند او پاکستان د سرتیرو ترمنځ پر یو بل د ډزو پیښې زیاتې شوی چې له وجې د کرخې دواړو غاړو ته میشت خلک کورونو پرې خودو ته مجبور شوی دي. مجله لیکي په 2004 کې نوې ډیلی او اسلام آباد د کنټرول پر کرخه پر ډز بندي صلاح شوی وو چې ورسره د امن په اړه د سیمې د خلکو هیلې زیاتې شوی وي. خو په 2014 کې د نریندرا مودی واک کې د راتلو وروسته په بیا بیا له ډزبندۍ سرغړونه وشوي. د کشمیر د ځنګړي حیثیت ختمول پاکستان غندلی او هند یې د ملګرو ملتونو له قرارداد په سرغړونه تورن کړي، خو نوې ډیلې دا کورنۍ موضوع ګڼي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن د برلین دیوال د نړیدو دیش کال پوره شول. دا دیوال په 1917 کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی او د جرمني خلک یې په دوو برخو ویشلیو. زرګونو کسانو د کلونو په اوږدو کې هڅه وکړه چې تر دې دیوال واوړي او د لویدیځ جرمني خوا ته لاړ شي. زرګونه کسان له دې دیواله د اوختو پر مهال د ختیځ بلاک ته کواو د ډزو په نتیجه کې ووژل شول. ملالۍ بشیر رپورټ لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبري ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1918 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو جمهوریت دیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1918 کال څخه تر 1919 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1919 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګری په ګډون تر یو شمیر پاتسونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه او تر څو اونیو دوامداره ناارامیو وروسته د 1919 کال د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې یې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول او د دې دیوال په عملی ماتولو لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړې برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکي میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1918 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر وو په خطاب کې ویل:
جنرال سیکرټری ګورباچوف، If you seek peace.
شاغلی عمومی منشی کته سول غواړي کته شوروي او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي کته د لیبرال کېدو په لوي ګي دروازه تراسه شاغلی ګورباچوف دا دروازه پرانیزه دا دیوال مات کړه
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګان وینا کړې و د هغه لوی مجسمه ننداره ته وړاندې شو د برلین دیوال ته ماتې دوه په خوشي کې غونډي او جشنونه جوړ شول د نورو لاملونو ترڅنګ یو شمیر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتې دوه یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړه د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی او همدارس شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سوچي په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای سول او د شوروي او ختیځ بلاک د لمنځه تللو سبب سول
مشال ریډیو ته تاسو وګه ګارډین رسپانه لیکي چې پاکستانی چارواکو په مبینه توګه د نړیوالې ټولنې نه د پولیو د پی 2 وایرس کیسونه پټ ساتلي تر دا مهال پاکستان د دې رپورت پاړه سن دی ویلې نور تفصیل مجید بابر راکوي
بریتانوی رسپانه ګارډین لیکي پاکستانی چارواکو په مبینه توګه د پولیو ناروغي سبب د یو خطرناک وایرس را برسره کېدل د نړیوالې ټولنې پټ ساتلی وو اوس دغه وایرس پر ضد د واکسینو خوفیا کمپاین چلول غواړي ورسپانې د پاکستان په پولیو پروګرام کې د یوې سرچینې او هغو اسنادو چې ورسپانې داوه کوي چې کتلې دي په حواله لیکي چې د پی 2 وایرس ناسو 12 اغیزمن ماشومان د نړیوالې ټولنې نه پټ کړل شوی دي دغه وایرس د 15 کالو عمر نه کم ماشومانو کې د مازورې سبب جوړېدای شي ورسپانې د پاکستان د پولیو د پروګرام د بیړنیو مرستو د ادارې د مشر ډاکټر مالک صافی په حواله لیکي چې پاکستان کې د پی 2 وایرس وباشتا خو نور تفصیل نوموړي نه دی ورکړي د ورسپانې په خبره د دین مخکې د پاکستان نه د پی 2 وایرس خاتمه شوې و خو د دې وایرس نه نوی اغیزمن کسان د برتانیې د مرستو د ادارې په شمول د حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو نه د پولیو لپاره د وزیر اعظم عمران خان د خاص سلاکار بابر بنعتا په هدایاتو په مبینه توګه پټ ساتل شوی بابر بنعتا نه د درغلیو په تور تیر میاش استعفا اخیستل شوی د ورسپانې په خبره د پی 2 وایرس نه د اغیزمنو د مشکوک کیسونه په خاص توګه د پاکستان شمالي علاقې د امیر ضلع کې مندل شوی او یو په اسلام آباد کې مندل شوی بلخوا قبایلی ضلعو لپاره د پولیو د پروګرام کوارډینیټر ډاکټر افتخار علي تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې نړیوالې ټولنې وار لمخه پاکستان د پی 2 وایرس نه صفا ګرځولې
پی 2 خو الریډي چې دی سرټیفیکټ ملو شوی دی د پی 2 الریډي چې تسمره ایویډنس وګوري کنه لکه ویکسین صاحب شي بي دی په 2016 کې چې دی مونږه د ټول پروینشل لیول او نېشنل لیول چې دی هغه دا یو سرٹیفیکیٹ جوړ کړو چې هر ڈسٹرکٹ نه هر یونین کونسل ایون دی پوری چې دا ہیلتھ چکم ایمپلائیز دی ایل ایچ ڈبلیو چکم پولیو ویکسین ورکړي دا اغوی نن دا سرٹیفیکیٹ هغه څه چې دا کورونو پوری سرچ شو چې پی 2 ویکسین خو چا سره اویلیبل نشته نو چونکه وایرس دی نه نو په دی وجه هغه سرٹیفیکیٹ ټول دا شور کړو چې او دا په 2016 کې مشوي دا غو نه پس یو پر بیا هم دی دا سرٹیفیکیٹ د ټول ناغست چې موږ سره دا ویکسین یوز نشي او اوس شته دی هم نه چا سره
د ډاکټر افتخار په خبره دا مهال پاکستان کې د پولیو د پی 1 او پی 3 وایرس پر ضد واکسین ورکول کیږي د پاکستان مرکزی حکومت د ګارډین رسپانې د راپور پاړه په سرکاري توګه سندي ویلي
فرائیڈے ٹائمز لکھی د جمعیت علماء اسلام فی گن مشر مولانا فضل الرحمان د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي او دا هم وایي چې د دغه بغیر خپل احتجاج نه ختموي د فرائیڈے ټایمز په خبره آیا مولانا فضل الرحمان به خپل غوښتنو کې کامیاب شي او که داسې ونه شي نو د احتجاج به څه نتیجې ورکړي د دغه لیکنې مهمې برخې لا فرخنده اسد ناورو
فرائیڈے ٹائمز مجلہ په پاکستان کې د سیاسي سړونکو په حوالہ لیکي د جمعیت علماء اسلام فی گد مشر مولانا فضل الرحمان ډیر زیرک او تجربه کار سیاستوال دی او چې کوم ګام هم پورته کوي نو ډیر په خیال او فکر او د خپل ګوند ګټې په پام کې نیسي خو سړونکو لا هم د نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د هغه د آزادۍ په نوم مارچ سره ستراتیژي لري او سره غواړي په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام احتجاجي ناسته لا هم دوام لري او په دغه ناسته کې له هغه سره د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو او پاکستان پیپلز ګوند هغه سیم لا تړونه ک څنګه چې ترې تما کېدلا. مولانا فضل الرحمن په خپل ویناو کې ویلي چې مهمه غوښتنه یې د وزیر اعظم عمران خان استفاده خو په 2014 کال کې په اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف احتجاجي درنې هم هغه نتیجې نه وی ورکړي چې کومې غوښتنې وي او عین ممکن دي دا احتجاجي ناسته هم ته په خوا په سیر بغیر لس نتیجې پاتې ورسی. مجله لیکي دا پښتنه لا هم په خپل ځای ده چې د دې باوجود چې مولانا ته د اپوزیشن مشرانو ویل چې خپل احتجاج یو سو میاشتې وزنډوي خو داسې ونه شول. دا وخت ولست ګرانۍ او اقتصادي مشکلاتو سره ټکوي خو څوک هم د دغې خلاف تر اوسه سړکونو ته نه دي راوتلي او احتجاج یې نه دی کړی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې مولانا فضل الرحمن به آیا خپلې غوښتنې په حکومت ومني او کنه او طریقې کار به څه وي. مجله کی یو خبره دا هم ده چې د مولانا فضل الرحمن په زیاتره سیاسي موده کې هغه د اسټابلیشمنت خلاف نه دی تللې او د هغوی خبرې کړې ده او د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ملګری هم وو او د هغه په وخت کې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد کې 15 کاله په خیبر پښتونخوا حکومت هم کړی دی. له دې سره سره تر ډېرې مودې پورې د کشمیر په اړه د پارلماني کمیټې مشر هم پاتې شوی دی خو اوس خپل احتجاج کوونکو ته وایي د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پوځ په نگرانۍ کې درغلې شوې دي. که څه هم د پاکستان پوځ دغه تورونه ردوي خو د مجلې په خبره د هغه خبرې دي چې نور سیاسي ګوندونه یې د ویلو نه تر ډېره حده پورې ډډه کوي. بلخوا دا هم ویل کیږي چې په اسټابلیشمنت کې ځینې کسان د دې خبرې نه دي خوشاله چې وزیر اعظم عمران خان سره دي د پوځ پوره مرسته د دې باوجود هم وي چې هغه د ولس په نظر کې د ځینو ادارو هغه سي وقار ونه ساتو څنګه چې ترې تمه کېده او هم په دې سبب د دغه کړیو خای مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد احتجاج ته هڅولې وي. د فرایډي ټایمز په خبره کې څه هم دانه د معلومات چې د مولانا فضل الرحمن د درنې نتیجه به سوي خو دا ښکاره ده چې د اسټابلیشمنت ضد الزاماتو د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ ترمنځ یو خلیج راولاړ کړی وي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریکټ کې
منګل تدبی کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د پکتیکا په برملو لسوالی کې مشکډوال افغان حکومت مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه کوي چې دوی سره دې مرستې وکړي. بل لورې ته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبي پیښو د جګړو لزیانمنو کورنو وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړي او یاد مرستې به په برمل کې وزیرستاني او کډوالو ته هم ویشل شي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ مشال راډیو سره د تلیفون له لارې شریکې کړې او وی ویل په برمل کې له ورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زه زاید الله د برمل نه خبره کوم چې میسه درې میاشتې چې میسه مرسته بخیر غړي نه دو مرسته یې خسته روړله اورګینتا یې روړله میسه برمل ته مرسته نه رسي خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګۍ وچوله سوړه دی نو ته میسه د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسه دار ورس.
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پوښاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زه رحمت شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسېدین کوم سوړه روغای نه مرسته کا نه چاچی نه خیمه سا زر زمان خبره کوم د برمل ولسوالۍ نه مې صدا تکلیف ده په برمل کې څه درمیا څه سی فالوین نه څه سی سمرا سانه دروغلې غوښتنه دا کوي چې مې څه مرسته ملاش ارامیاز دونه ملاویږي
بلدوری تا دا پکتیکا دی والی ویان زیار خان یاد پا مشخص دول دیاد ولد پا برمل ولسوالی که وزیرستانی کدوالو سره دا مرستو پا بابویل چه دا مرستو پا دی بهیر که آقوی هم شامل دی.
و بیر تا رستانی دون که دا پارا و دا کدوالو دا پارا و خصوصا دا دیورند لاغی غاڑی چه کومی زیان منشوی کورنی راغلی دی دا چولی دلته ولایتی ادارې کې بیلابیل هغه ادارو چې اړوند دي او بیلابیل هغه مرستندوی ادارې شي ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پرانغار مومند اوسیدونکي وایي چې حکومت د مومند ډیم لپاره لاغوی نظم کې نیولی، نو باید تاوانونه هم ورکړي. دوی وایي چې حکومت د دوی د کروندو په پټو کې سړکونه جوړوي، نو په کار ده چې کوم ځمکې نیولی دي هماغې کې د سړکونه تیر کړي، نه چې د دوی کروندې خرابې کړي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د دوی کروندې یې نه دي خرابې کړي. شاهنواز ترکزی معلومات راکوي.
د سفرې پړانغار خلک وایي چې حکومت مومن ډیم ته کومه لار وباسي، د هغوی د کروندو په منځ کې جوړول شروع کړي. دوی ورته خپلې ځمکې خور کړي، خو دغه ځمکې د کروندو نه بهر د منډې د سیند په غاړه دي او حکومت باید د دوی د کروندو ځمکې خرابې نه کړي. د میا شاسید هم په سفر کې د کروندې ځمکه ده او دی وایي
نو موږ جدا وایو چې دا روډ د نیر په دې غاړه شي، دیخوا هم زموږ پټې ده. که په دې منځ ځینو جي زموږ کانال اخوا پاتې شو، کانال دیخوا پاتې شو، نو د ارس نه ووت. یو خوا خو سیلابونو ویړو، د اوس هم کورونه ځان له ساز نه کړه. موږ سره ګورنمنټ د دوه روپو امداد نه دی، هغې په کې دي ګیو. بل خوا را باندې تاسو دا راوسته، نو مهرباني وکړئ چې په دې یو سیټ شي د نیر په دې غاړه شي. هغه مخامخ جي د دوو کیکرو منځ کې سپینوالی په پړلې ښکاري، دا نقشه ده جي.
د سفرې پړانغار په اړخ د مونډی نه تر د مومن ډیمه لار شپږ نیم کیلومتره ده او هم په دغه غاړه د پړانغاریانو د میاګانو او ملاګورو ځمکې دي. دوی د غزبکې په باران او د سیند نه د ماشین په ذریعه اوبه کوي، غنم او سبزیانې به کوي. خو کله نه چې حکومت د مومن ډیم کار شروع کړي، خلک وایي چې دوی ته لا هم د ځمکو پیسې نه دي ورکړي، خو اوس لار هم د دوی په کروندو تیروي. لکه یو سپین ګری اکبر ګل وای
نن زموږ زموږ دي دلته او سړک پکې تیریږي. موږ د ډیم خلاف نه یو، د ډیم موږ د ترقې د کار بالکل مشکور یو. زموږ د سوک دا تاسو نه کې چې دا پټه د چا دی. انجینران راغلي دي او سړک شروع کړي. زموږ د لګي لګي زموږ دي سټ تلار شو. زموږ د لګي لګي پټي دي، خیر دی موږ خو له پټه ورکو نن چې موږ نه غېکو نن نه پوري موږ نه چا تاسو نه کړي.
د محمد ډیم د پاره حکومت د سفرې نه پاس په جګو غونډو د مزدورانو او انجینرانو د پاره یو کلونه هم جوړ کړي او ورسره خوا کې سړک تیریږي. خلک وایي چې د سړک لپاره دی باید د دوی ځمکې خراب نه شي، او که حکومت بیا هم داسې کوي نو دوی به احتجاج کوي، نو بیا دا غستون ځوا څنګه هواري. دا پوښتنه مې د ډیم د پاره د جوړې کمیټې د یو غړي اسسټنټ کمشنر قیصر خان نه وکړه.
راغلی و مطلب هغه خو ایمیجیټلی مطلب آلریډی زموږ په ډیم سیټ باندې انجینیئرز اویلیبل وو. هغه چې کوم مطلب هغه روډ معمولی پای کې الایمنت کول مطلب د هغه فوج باندې کم خورون چې پک راغلی و مطلب هغه تم بچلو شو مطلب سیر مطلب کم روډ چې نیو می پانی مطلب زموږ کار شاو شو مطلب د خلکو یې شو مونږ پوری تو ریزالت نه
دا پلان غر د سم کو خپل نه ریو به نشته، خو بیا هم خلک وب پیدا کوي او کروندې به کوي. هم دغه روزګار دی او دوی وای چې کډیم جوړ شي او نهرونه تیوزی نو ممکن د کروندې لاخ شي. خو دوی بیا هم وای چې دا ته دی ونه شي چې د سرکونو او نور ودانو لپاره دی د دوی د کروندو ځمکې خرابې کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پړانګار.
په خیبر ضلع کې ځوانان، مدني فعالان او پولیس چارواکي وایي چې په دې سیمه کې د آیس په نوم نشه ډیره زیاته شوې او په خبره چې زده کوونکي او ماشومان هم په دې نشه روږدي دي. مدني فعالانو پرون له مشال ریډیو څخه په خبرو کې تور پورې کړ چې د آیس په ګډون د نورو نشه یي توکیو خرڅونکو سره ځینې پولیس مرسته کوي، خو د خیبر ضلع ډي ایس پي نواز خان دغه تورونه رد کړل. په دې اړه د اسرار المومن یو رپورټ اورو چې پکې په آیس نشه د یو روږدي تن خبرې هم اوري چې تیر ورځې له مشال ریډیو سره کړې دي.
په پېښور کې د انجینرینګ پوهنتون یو زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي د آیس نشې په استعمالونکو کې زیاتره ځوانان دي چې پکې جنکۍ اهم شته.
شو خو موږ دي شو ګر دي چې ملګرو سره کې نه ستو پاسې دو ګروپ دې دې په فیسبوک باندې موږ دې کو میسنجر باندې هغه و جنه بس موږ فرست ټایم باندې یوز کړل. ترې نو بس بیا پی رو رو بیل هم لګ لګ کوله یې سبا هفته کې په راو یا یې سې دوه دې پر دې دا شانتي بیا رو رو هغه دي یې بده کې خوډه دې ات کسان زم سر دې خو له پېښور کسان زم فشته مردان وشته دي دا بر مختلف کزو ګونو خلک دې زم سره.
د خبر ضلع د غټ سرکاري روغتون ډاکټر ګلزاده وای آیس نشه چې یو واره چا استعمال کړه نو بیا یې هغه عادي شي. نو موړه وای دا نشه د ګولو، انجکشن او سیګریټ په وسیله استعمال دي شي. نو د په خبره باید چې څه قسمه ګولې د وای او انجکشن د مستند ډاکټر له اجازه پرته استعمال نکړل شي. ډاکټر ګلزاده پرون مشال ډو ته ویل چې د ایس نشه انسان لیونه کوي، د بدن ټول اعضاء ور خرابوي او تر دې چې د مرګ سبب هم جوړې دي شي.
بل د بچ کم نه مازغه هر وخت هغه ایک تو وی تله به خوب نه ورزي دی، به ویخي دی، به ډېر اګریسیو وي. هغه خبره چې لیونه توپ کې دا شي جو وړه خبرم د ځان ته واچولې شي، نو هغه به چې کم د هغې خبرې د مطغه ته جوړه شي، هغه به لانجې کوي بدن باندې. دا ویجي چې لږ هغه ډېر زیات سره کمزوري شي، څومره بدن کې زمونږ کارډوکي دي، که نور نروس سیستم دی، که نظام انحظام دی، دا ازمین سیستم دی، دا ټول باندې خپل اثرات کوي. آی شي کم دی زمونږ سره یو ډرګ دی، یو دوایي ده، هغه ته میتنفټامین وایي.
په خبر ځله کې د ایس نشي د مخنیوي لپاره کارکوونکي مدني فعال داود پردیپ پرون مشال ډو ته وویل چې له ډېر وخت راهیسې د سیمې د مشرانو، سیاستوالانو او عالمانو په مرسته یې د ایس نشي د مخنیوي لپاره کار شروع کړی، خو د دې باوجود د دغه نشي خرڅونکي او استعمالونکي زیاتیږي. نوموړي تور پورې کړل دا ځکه چې د نشو خرڅونکو سره ځنې پولیس مرسته کوي.
دا دغه غټ غری غونډې دي چې څوک دا کاروبار چلای، دوی موږ په خلاف باندې بیا په سوشل میډیا باندې پروپاګاندا شروع کړلې، او ایون تر دې چې پولیس اهلکارم په دې کې ملوث و، لکه هغه موږ سره ناستایم نه کول.
د خبر ځلې د پولیسو ډي اس پی نواز خان پرون لمشالو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. البته نو موړه دا خبره مني چې په دغه سیمه کې د ماشومان او ځوانانو په ګډون ګڼ کسان د ایس په نشه روغ دي، خو نو موړه وای شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې پولیسو په قبایلی سیمو کې کار پیل کړی، نو ځکه د دې نشې په مخنیوي کې به وخت لګي.
زموږ پروګرام د ایسو خلاف، د هیروئن خلاف خو په مضبوط طریقے باندې روان دی. چې موږ په جمرود کې په یو میاشت کې 27,900 ګرام هیروئن نیولې دي، 1,000 ګرام موږ ایس نیولې دي، 7,200 ګرام موږ افین نیولې دي، 24,000 ګرام موږ چرس نیولې دي.
په بخور کې په نشه د روغ دو کسانو د علاج لپاره جوړ د حق اواز په نامه د غیر حکومتي ادارې مشر محمد شفیق څورز مخ کې مشال ډوتول چې دا په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه خلک په مختلفو نشو روغ دي، چې 20 لکه یې په خیبر پختونخوا کې دي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو وزیر محمد عاطف، د حکومتي کابینې د نورو غړو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2,110، 15,960، 13,580 او 18,880 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا له نجیبه مې راوړو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانیسته وکړه. دا لاره سکھ زیارت کوونکو ته د سهولت ورکولو په موخه پرانیستل شوې ده. زرګونه سکھ زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ، فلم ستوري سنی دیول او پخوانی کرکټر نجوت سنگ سدو هم شامل دي پاکستان ته تللي. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ازادۍ مارچ په لړ کې به احتجاج دوام ولري، او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره هله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده وي. خو حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر لیږدول کیږي. د هغه لور مریم نواز وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې یو ډول خلیې کمې دي او علاج یې بهر ممکن دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوی دی. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې نن د شنبې ورځې له غرمې وروسته د یاد ولایت د میټاخان ولسوالۍ د خواجارم په کلي کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په وژلو شوو وسلوالو کې د برهان په نوم د هغوی یو مشهور قمندان هم شامل دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یاد برید په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جرمني نن د برلین د دیوال د غورځولو 30مه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. په تیر یو ونه کې واز په برلین کې په ډیړه د 200 په خوښه کې دستوري شوې دي. تمدا چنن بعد برلین دیوال د غورځولو په یاد غونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر سٹینمایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیر ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 1500 پورې نور بیا ژوبل شوي دي. پر ریکټر سکیل دغه زلزلې کچا 15.9 ښودل شوی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر ترته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه بس تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، نجیب امیر او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.